نه در خانواده داد داریم نگره
تو از خلطی کرده نمیتونید چی؟
شنونده های عزیز، آلا هم سفیلا استنگزی در استودیو است با یک برنامه دیگه به زبان پشتو. سفی جان خوش آمدید.
بله، من نفری وجانی. اسلام علیکم. وقت په افغانستان کې ما دیگر سلور بجې شوې. تاسو له ازادي رادیو نه دغه یو ساعت پښتو خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري. وړاندې په خبرونه کې درته راپورونه او خبرونه لرو. په راپورونو کې اوري چې د کابل درستې خنړۍ حمله د غندنې په ترڅ کې امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکال افغانستان ته رسیدو په هدف د افغان حکومت ملاتړ څخه ډاډ ورکړ. همدارنګه مدني فعالانو نن په کابل کې د شاه شهید قربانیانو یاد کړل او د دې پیښې پړه یې پر آیس آی واچول. البته د شاه شهید په سیمه کې د جمعې په شپه انتحاري موټر بم حمله وشو چې شاوخوا نږدې 500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واړوله. د کندوز د خان آباد د انتحاري حملې په اړه هم درته وروستي جزئیات وړاندې کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اوری چې په جاپان کې د ناګاساکی د اټومي بم حمله المنځنه نن اورسکیږي. خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اجمل تورمن در اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وشل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې په کابل کې وروستۍ عمله غندلې او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او د ځوانانو لپاره د همغږۍ او وړتیا او شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال اکرام الدین یاور چې د خورشید په نوم دغه عملیاتو مشري کوي وایي د یاد ولایت لس کلي د وسلوالو مخالفینو لشتون نه پاک شوي دي. دغه عملیات د تېرې سه شنبې په ورځ پیل شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې لیسا اودینز په کابل کې وروستۍ عملی غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې میرمن اودینز دغه خبرې د ملي امنیت شورا له سلاکار انیف اتمر سره نن په تلیفون کې کړې دي. خبر پاڼه د ښاغلي اتمر په حواله وایي چې وروستۍ حملې د ترهګرو نه بخونکي عمل دی او افغان حکومت به د دې ډلو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. د دغه شبکې غړو نن په یوې غونډه کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې له هغو کسانو سره سوله ونه کړي کوم چې د خلکو وینې ته ارزښت نه ورکوي. دغه شان د دغه شبکې مسؤول عنایت الله ناصر د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار وکړ. دغه غوښتنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په کابل کې په تېرو وروستیو خونړیو حملو کې له 450 زیات کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. حکومت تر اوسه د دوی په غبرګون څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دې ویلي ول چې کله به هم د سولې په خبرو کې معامله ونه مني. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په شمیر ولایتونو کې د کرنیز محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او د سبندۍ د 1300 سړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یک شنبه پورې د کابل په میر بچا کوټ سیمه کې د همداسې وی سړی خونې پرانستلو پر مهال ویل چې دغه سړی خونې په لوړو معیارونو سنبالې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بزګران او بڼوال د حکومت د ورته اقدام ستاینه کوي، خو د یادو سړو خونو پرانسته کافي نه بولي او وایي په کار ده حکومت راتلونکي کې د هرې سیمې په کچه د څو سړو خونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. دا ورته د مهاله د افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم ملالۍ بشیر او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
جاپان پر ناګاساکی ښار د اټومي بم د حمله او یایمه کلی زلمانځي. په دې حمله کې چغورل سوي کسان نړیوال ملمانه او نور کسان نن د دې حمله په کلنیز یادغونډه کې راټول سوي وو. دوی پر سیمه ایز وخت یې ولس بجو د احترام لپاره د څو شیبو لپاره پټه خوله ودرېدل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن په دغه مراسمو کې د راټول سوو کسانو ته وویل
د نړۍ د تر ټولو یوازینی هیواد په توګه چې د جګړې پر مهال ورباندې اټومي بم کارېدلی او زموږ د اټومي وسلو د مخنیوي د اصولو ته په کتو سره ما خپلې ژمنې تازه کړې چې له اټومي وسلو څخه د نړۍ د پاکولو هڅې وکړو تر څو له اټومي وسلو نړۍ پاکه نړۍ ولرو. امریکا او یا کاله مخکې د ځایي وخت د غرمې پر 12 بجې پر ناګاساکي ښار اټومي بم واچاوه. په دې حمله کې تر 10,000 زیات کسان وژل شول او له کبله یې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې له جنګ لاس واخیست. له دې حملې درې ورځې مخکې د اټومي بم په لومړۍ حمله کې چې پر هیروشیما اچول شوی وو 1,40,000 کسان وژل شوي وو. د عراق صدر اعظم په وروستیو اونیو کې د ګڼ شمېر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر علي بادي نن په خپله فیسبوک پاڼه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د مرستیال او د صدر اعظم د مرستیال چوکۍ باید له منځه ولاړې سي او له دې لارې به د اداري فساد مخه ونیول سي او د حکومت لګښتونه هم کم سي. عراق د ولسمشر لپاره درې مرستیالان لري او د صدر اعظم لپاره هم درې مرستیالان لري. د عبادي سیاسي مخالف نوري المالکي چې د عراق پخوانی صدر اعظم او اوس مهال د عراق د ولسمشر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. د رواني میاشتې په سر کې د انرژي د چارو وزیر بها الاریجی د مالکي پر حکومت تور پوری کړ چې د 2004 او د 2014 کال ترمنځ شاوخوا د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو عواید او نړیوالې مالي مرستې له لاسه ورکړې دي. د جمعې په ورځ ګونو عراقیانو په سخته ګرمۍ کې د اداري فساد او کمزورو دولتي خدماتو پر وړاندې لاریون وکړ. د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني په هغه ورځ له عبادي غوښتنه وکړه چې په حکومت کې د اداري فساد مخه ونیسي. د هغه فلسطینی کوچنی پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي شوی وو د زخمونو له کبله پرون مړ شو. یو اونۍ مخکې مشکوکو یهودانو د لویدیځ غاړې په دوما کلي کې د جولای په 1 د ساعت د وابشه کور ته اور واچاوه. په دې حمله کې د وابشه 13 میاشتنی زوی ووژل سو او دی خپل میرمن یې او یو بل زوی یې سخت ټپیان سول. په اسرائیل کې د سورکا روختون ویان دی پرون ویل چې دوابشه سهار وختي په دغه روختون کې د ټپونو لکبله ساور کړه. سلګونو فلسطینیانو د دوابشه په جنازه کې برخه واخیسته او له سخت دریځو ډلو یې غوښتنه وکړه چې د دغو مړینو غچ دی واخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې دغه حمله یې وغندلې او د تروریزم یو عمل یې وبللې له حملې وروسته تر فشار لاندې دی چې یهودي سخت دریځې ډلې وځپي. هغه آذری خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویانو لخوا وهل سوی وو د ټپونو له کبله مړ سو. خبریال آسیم علیف نن د باکو په یو روغتون کې سا ورکړه. د خپلوان ویلي چې تیره ورځ پر علیف د فوټبالر جاوید حسینوف پلویانو لخوا حمله سوی وه. دا پیښه له هغه وروسته رامنځته شوه چې علیف پر خپل فیسبوک پاڼه پر فوټبالر حسینوف انتقاد کړی وو. حسینوف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین په ختیځ شار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکي ماموریت څلور موټرونه له منځه تللي دي. دغه ماموریت نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو موټرونو ته په دونیتسک سیمه کې د شپې لخوا اور اچول سوی دی. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه نور معلومات وروسته خپروي. د خبرونو پای او اوس ځو د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د توسترو شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 24.3، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22.4، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23.4، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.3، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.4، غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.4، ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.4، او په بامیان کې هم اسمان شینوی د تودوخې لوړ درجه 13.2.
د ازادي رادیو لالارې مو د افغانستان سیمه نړۍ ورستي خبرونه او د هوا حالات واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم پیدا کولای شئ، پته ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت په ملاتړ کې په افغانستان کې هر ډول تروریستي حملې دوی ته د منلو وړ نه دي. په کابل کې مدني فعالانو د شاه شهید په ورسته موټر بم انتحاري حمله کې د قربانیانو یاد تازه کړ او دغه کار پړې د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله.
نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پاکستان په رسمي ډول د ترهګرۍ ملاتړی هیواد وپیژني.
په بل مهم راپور کې هم اوري چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې انتحاري حملې 9 کسان وژلي چې 15 غیر مسؤوله وسلوال کسان دي. اخوا د سولې عالي شورا د افغان حکومت او د سمیع الحق مولانا سمیع الحق چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ګوند مشر دی ترمنځ خبرې د سولې لپاره اغیزمنې بولي.
دا چې د افغانستان حکومت داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده، دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري.
د خبرونې په دویمه نیمه کې هم د ورکوښو اعزانو پروګرام درته خبرو. د کابل د ورستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان ته د رسیدو په هدف د افغانستان د حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي او د دغو پیښو له قربانیانو سره د خواخوږي په ترڅ کې ټپیانو ته وینه ورکوي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژوره خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دي او باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته په رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې ترڅنګ ژمنه وکړه چې دغه حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله و چې ډېر مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دوو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبي په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یو لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدی.
و موردل چې د کابل دورستي خنړی حمله په غندنې سره امریکا متحده ایالاتونو افغان حکومت ته د ملاتړ ډاډ یو ځل بیا څرګند کړ. اوس به هم ورشو د مدني ټولنو ورستي حرکت ته د مدني ټولنو په لزګونه فعالانو او د کابل د پانتونونو محصلانو د شمه په روښانه کولو سره د کابل د شاه شهید قربانیان یاد کړل او د دی پی خې پړای پرایسای وچوله. دوی د شمه روښانه کولو سربیره د پاکستان ضد شعارونه ورکول او له حکومت یې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې په دغه یاد غونډه کې ګډون کړی او له خلکو وغوښتل چې یووالي ته کار وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو د کابل د پوهنتون محصلینو د شعارونو په ورکولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په توګه وپیژني. دوی چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل په شاه شهید کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په ځای کې راټول شوي وو شمې یې بلې کړې او د وروستیو پیښو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. لال محمد عرفان د نورو په استازیتوب خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له امنیت شورا، اروپایي ټولنې، امریکا او د نړۍ له نورو سترو قدرتونو څخه غواړو چې پاکستان په رسمي ډول د ترهګرۍ ملاتړې هیواد وپیژني او سملاسي پرې ټولې مرستې بندې کړي.
په ورته وخت کې د غزوانانو د پاکستان بیرغ او یو شمیر پاکستانی اثارو ته اور واچو او پاکستان په افغانستان کې د وروستیو څلورو لسیزو د جګړو اصلي عامل وګاڼه. یو بل ځوان میوان آرین ازادي راډیو ته وویل
وړاندې مو څه پاکستانی پیسې وسوځولې، هدف یې دا و چې البته مسیج یې دا و چې نور په افغانستان کې په سرحدي ولایتو کې د پاکستان کرنسی څوک ونه کاروي او په دا وروستیو کې د پاکستان بیرغ هم سوځو. دا نو هغه فیصله ده، یو تروریست هیواد هویت سوځل او تر پښو لاندې کول.
په کابل ښار کې درې پرله پسې انتحاري حملو او چاودنو چې په شاه شهید افشارو او قصبې کې ترسره شوې 415 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې درې وړو حملو کې د شاه شهید موټر بم چاودنه تر ټولو زوروره وه چې په تیرو 14 کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر محصلین وایي چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې خپل بهرني سیاست ته بدلون ورکړي، ځکه د دوی په باور چې پاکستان له افغانستان سره په هره برخه کې خپلو ژمنو ته رښتینی نه دی پاتې شوی. د نورو محصلینو په استازیتوب بلا ستنګزي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان د افغانستان په مقابل کې هیڅ کله صادق نو او هیڅ کله به هم صادق نو وسی. زه د افغانستان د حکومت څخه ډیر هیله لرم او خواهش کوم چې پاکستان په مقابل کې خپل دریځ څرګند کړي او هغه عکس العمل چې د افغانستان خلکو په مقابل کې پاکستانیان لري هم چنان هغه سه یو جدي عکس العمل ورته وکړي.
یو بل محصل شریف زادای وای چې د تل په چیر به د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
مخالفینو ته هغه کسان ته د انسانیت خلاف دغه کړنې ترسره کړي موږ غواړو حقیقت پیغام ورسوو. تاسو هر څه چې کوئ د انسانیت خلاف وای کړئ، موږ تر اخره پورې ولاړ یو، د تاسو مقابل کې به ولاړ یو، د ځوان نسبت باندې، د خپل دولت په ملاتړ باندې ولاړ یو.
دغه ځوانانو همدارنګ د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې حاضر دي د پاکستان پر وړاندې چې د تروریزم ملاتړ دی وجنګیږي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي حبیب سادات چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و د افغانستان د دښمنانو پر ضد د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
شپږ دېرش اووه دېرش کاله کېږي چې دا ناخوالې په افغانستان کې را روانې دي، نه د همسایه پر موږ زړه وسوځل سو، نه د نړیوال سازمان په موږ زړه وسوځل سو. که چیرې موږ متحد نه سو، که چیرې موږ د قومي تبعیضاتو را خلاص نه سو او موږ متحد نه سو، د افغانستان په دغه حال روان وي.
بلخوا د پیښې د ځای اوسیدونکي چې زیانونه ورته رسېدلي وو د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي حکومت مکلف دی چې د ټولو اتباعو امنیت خوندي کړي او په دې برخه کې لازم او پر خپل وخت اقدامات وکړي.
آزادي رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. که انټرنیټ مو خو وینو ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ دی ویبپاڼې پته ده، تاسو هم تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه واورئ. همدارس فیسبوک پانه هم لرو ډیرو خلکو لزانه سره خوخه کړی دا البته کا واړی تازه خبرونو نه خبر شین نو facebook.com/azadiradio پانه خوخه کړی. اوس به هم را شو د کندوز د خانابات پولیسوالی کې انتحاری حمله ته د کندوز په خانابات پولیسوالی کې د تیر مخام په یو ځانوژن کې حمله کې 9 کسان وژل شوی او 19 نور ټپیان دي. په وژل شویو کې د غیر مسؤوله وسلوالو یو قمندان او 40 کسان شامل دي. بیره زموږ همکار اجمل آریان سیمه داری پورټ را لیږلی.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې 8 تنو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د کندز ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې د شنبه ورځې ماښام د خان آباد ښار په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قمندان ځانمرګي برید شوی وو چې په پایله کې د قمندان قدیر په ګډون 15 تنه غیر مسؤول وسلوال او څلور تنه ملکیان وژل شوي دي.
دا پرون ماښامنی ټیټه کې چې شاوخوا 6 او 4 دقیقې رامنځته شوه د ځانمرګ جیفري پارک کې 15 کسان محلي مسله کسان وژل شوي دي او 4 کسان محلي کسان نه مسله زخمیان شوي دي او ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبلا وخته ملکي وګړو کې 4 کسان کې وګړي هم وژل شوي او 15 کسان ملکي وګړي زخمیان شوي دي.
ولسوال زیاته کړه چې په دې پیښې کې 19 تنه ټپیان شوي دي چې 15 تنه ملکي خلک دي او 4 تنه غیر مسؤول وسلوال دي. امیری وویل دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې قمندان قدیر د غیر مسؤولو وسلوالو مشر له خپل یو شمېر سرګروپانو سره کتل، خو د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادولو وړ ده چې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په خان آباد ولسوالۍ کې څه باندې 3000 غیر مسؤول وسلوال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
جوان آزادی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شری
پوهنه
سویمون پا مرتب که دباران دپاره بناین استمون پزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی راژیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د جګړو په اړه راپورونه مو واوریدل. را به شو د سولې خبرو اترو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سلا مشورې مهمې بولي او له حکومت غواړي چې پر طالبانو نفوذي اشخاص د سولې په بهیر کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلي او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د سولې ټینګښت یې هیلې کمې شوي او حکومت باید په دې برخه کې خپله تګلاره بدله کړي. اسدالله الدین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې د دښمن تبلیغات بللي، خو افغان حکومت سوله یوه اړتیا بولي او دې هدف ته د رسیدو لپاره هر خوا د مرستې لاس غځوي. په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی د شنبه په ورځ په اکوړه خټک سیمه کې د جمعیت علمای اسلام له مشر او د حقانی مدرسې له مسؤول مولانا سمیع الحق سره ولیدل او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې وکړه. د سولې عالي شورا د افغان سیاستوالو دغه هڅې ستایي او وایي چې د مولانا سمیع الحق په څیر نور نفوذي اشخاص هم باید د سولې پر بهیر ورګډ شي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره باید هر لوری هڅه وکړي، ځکه چې نور د جنگ جګړو د دوام پلمه نه ده پاتې.
دا چې د افغانستان حکومت د ابتکار په لاس کې اخیستی ده، د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده. زه باور لرم چې دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري. د افغانستان موجوده حالت د دې تقاضا نه کوي چې نور هم موږ د سیاسي مذاکراتو دغه لړۍ او دغه بهیر
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت څخه خبره شوې خبرپاڼه وایي چې مولانا سمیع الحق باید له خپل سیاسي او مذهبي نفوذ او قومي اعتبار څخه په استفاده د سولې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه بیا ویلي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر پیغام هم وروړی دی چې د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی سمیع الحق هم افغان سفیر ته د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو غوښتنه ترې کړې چې طالبانو ته د سولې له خبرو مخکې باید مهلت ورکول شي څو خپلې لیکې بیرته منظمې کړي. د سولې عالي شورا سرپرست بیا وایي مولانا سمیع الحق طالبانو ته د مهلت ورکولو غوښتنه د دې لپاره کړې چې طالبان د رهبرۍ پر سر خپل اختلافات سره هوار کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی بیا وایي سولې ته یې هیلې کمې شوي او حکومت باید د سولې په اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا چې ولې نوموړی یې په اړه وایي
مونږ به تر آخري سلګۍ پورې د سولې په مورد کې خپلو خبرو ته ادامه ورکوو، خو اوس مونږ دومره امید نه لرو. شپږ میاشتې کېږي چې مونږ خپل امنیتي سکتور لاسونه تړلي وو. د سولې په مورد کې چې سوله راځي، تر هیڅ وخت کې مونږ تعرض نه ده کړی او خپل دفاعي حالات کې وو. د طالبانو په دومره وخت کې مونږ سره ډېرې خبرې او ډېر تعهدات د همسایه ممالکو وسول، خو له هغوی نه کومه داسې کامیابي یا د موافقه لاره مونږ ونه لیدله. نو اوس مونږ مجبور یو چې خپله لاره چینج کړو. دښمن نه غواړي چې سوله وکړي. که چېرې دوی غوښتلی، مونږ ډېر غټ چانس شپږ میاشتې د دوی لپاره فرصت مونږ ورکړی وو.
خو له دې ناهیلیو سره سره بیا د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې ډېر ژر وشي، او دا مهال د ځای او کره نیټې په اړه کار روان دی. د چارو څېړونکي او افغانان بیا تل په سوله ټینګار کوي او وایي چې وینه په وینې نه مینځل کیږي او جګړه ستونزې نشي هوارولی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږیست چې په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای او د افغانستان د ځوانانو معینیت د ځوانانو په برخه کې د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څرنګوالي په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. د دې سازمان استازیو د یکشنبې په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال ویل چې په ځوان نسل باندې پانګونه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد چې په دې ناسته کې حاضر و، د یاد راپور عملي کول د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره ګټور وباله. ناجیه صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په ځوان نسل پانګونه د دوی د وړتیاو لوړول او د زده کړو د کیفیت پیاوړتیا له هغو وړاندیزونو څخه و چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په راپور کې ورته ځای ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای استازی انت ساکس رابټسن پر ځوانانو د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څرنګوالي راپور د یکشنبې په ورځ خپور کړ. میرمن رابټسن د یکشنبې په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال ویل چې د ځوانانو وضعیت د ښه کېدو لپاره به خپل مرستو ته دوام ورکړي.
یو ان اف پی ای اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا هغه برخه ده چې موږ نړۍ ته وایو چې د ځوانانو بالقوه عمل تکمیل شوی وي.
میرمن رابټسن همدارنګه ویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید خپل تخنیکی او مسلکي زده کړې او د مهارتونو د لوړوالي لپاره کار وکړي ترسو د دې هیواد ځوانان لدی زیاته وده وکړي. په دې نسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل او د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی د دې راپور په عمل کې دوه ټینګار وکړ. میرمن اوریاخیل ویل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د کار موندلو لپاره خپل پرختی پروګرامونه عملی کړي دي. لبلې خوا د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد هم ټینګار وکړ چې ځوانان کولای شي چې د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. خغلی مراد ویل د دې راپور په عمل کې دوه سره به په نږدې راتلونکي کې اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
که چیرې له دغو فرصتونو نه ګټه واخیستل شي، افغانستان به د اقتصادي پرمختګونو شاهد وسی. البته د اقتصاد وزارت د یو پالیسي جوړونکو او څارونکو وزارت په صفت هڅه کوي چې له نورو سکتوري وزارتونو او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق سره په ګډه همغږي ځوانانو ته د نورو اسانتیاو ترڅنګ ورته د کار فرصتونه هم برابر کړي.
د یاد راپور د خبرېدو هدف د ځوانانو د ستونزو رابرسېره کول او د اقتصادي ستونزو هوارول دي. د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې دا مهال په افغانستان کې نږدې 12 میلیونه وګړي بیکاره دي چې د دې نیمایي ځوانان جوړوي. یو شمېر افغان څېړونکي بیا ټینګار کوي چې حکومت باید ځوانانو ته د کار زمینی برابرې کړي، کنه نو د دغو ځوانانو ډېره برخه به له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 29 دقیقې شوې. د ناجیه صاحبی په ریپورت کې مو وریدل چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA او د افغانستان د ځوانانو معینیت د ځوانانو په برخه کې د پانګونې او د افغانستان د وګړو د سترنګوالي په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. البته په دغه راپور کې د دغه سازمان استازي د یکشنبې په ورځ وویل چې په ځوان نسل باندې پانګونه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او FM 100.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو .org وی پانی هم اوریدل شي او همي مطالب لوستل شي. همدارس د facebook.com/azadiradio لاله د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې خوخه کړي او له تازه خبرونو خبر شي. تاسو کولی شئ دغه وی پانی ته د خپل سیمه تازه عکسونه هم راولېږئ چې درته نوم سره یو ځای اخباره کړو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 1:30 دقیقې شوې. اجمل تورمان سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وي. له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه او بیا به هم مونږ تاسو سره پاتې شو.
د افغانستان د کورنیو چار وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالفو وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې په کابل کې وروستۍ امنی غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حملې اویایمه کلیزه نمانځي. هغه ازري خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویان لخوا وهل شوی و نن د ټپونو له کبله مړ شو. د عراق صدر اعظم په روسي اونیو کې د ګڼ شمیر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچي حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی.
د سپورت خبرونه نه لرو خو یوازې همدومره خبرتیاوي زه خپل تاسو ته لرم چې د افغانستان د وښو تکړه لوبغاړي مرتضی هوتک وکولې شول د آسیا د ځوان لوبغاړو په اتلولي سیالیو کې نن د سپینو زرو یا د نقره مډال وګټي. مرتضی هوتک هغه لوبغاړی دی چې د سریلانکا په شمول د مصر، سریلانکا، منګولیا او ځینو نورو تکړه هیوادونو لوبغاړي مات کړی او ثانیدلې چې په فاینل لوبه کې لوبه وکړي. البته فاینل لوبه خپل سیال تور پیخي خو د افغانستان لپاره په 80 کیلوګرام وزن کې لنړیوالو دغه نړیوالو لوبو څخه د سپینو زرو مډال وګټه. همدارس د افغانستان 12 کلنو ماشوم فوټبالرانو ټیم په جنوبي کوریا کې دغه کوربه ټیم ته ماته ورکړل. البته د ویل د چې 12 کلن ټیم د افغانستان لدی مخ کې هم په جنوبي کوریا کې په څو فستیوالونو کې ګډون کړی دی او څو بریاوی خپل کړی دی او د دغه لوبغاړو البته وړو لوبغاړو د لوب سطحه د نړیوالو ټیمونو په شان ده. اوس به هم راشو د ځوانانو د اوزګارتیا په اړه یو راپور ته. په بخښنه سره البته په بلخ ولایت کې د په بلخ ولایت کې بعد مخدره موادو په معتادینو باندې رپورت تغوښ شو. په بلخ کې مخدره موادو پر وړاندې مبارزې درې چرواکي او مزار شریف خاریان په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې مشر رحمان اوغلی وایي ورځ تر بلې بلخ ولایت کې د معتادو شمیر مخ په زیاتوالي دی او د 15 کلو را په دې خو د دوی په شمیر کې 10,000 زیاتوالي رامنځته شوی دی. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د یو بل خلایتو سیدونکو د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې چارواکي په دې ولایت کې په مخدره توکو د ریو د کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. د بل خلایتو سیدونکو شکایت کوي چې نسبت په خاطر اوس مهال مزار شریف کې پر مخدره توکو د ریو د کسانو شمیر په کاراتو زیات شوی دی چې د معتادین خځو او نجونو ته د آزار او اذیت سبب هم ګرځېدلې دي. د مزار شریف یو تن سیدونکو په اړه داسې وویل: هم د روغ دي کسان د خلکو لارې نیسي او د نجونو او خځو څخه موبایلونه او بکسونه تښتوي او بیا یې په لږو پیسو په بازار کې پلوري او په هغو پیسو پوډر رانیسي.
په
خو به متدین یو وزید مسعود شریف په دوو سیمو کې ډیر تر سترګو کېدل. دوی به اکثر د دشت شو سیمې په هدیرو کې ول او یا به هم د شادیان دښتې د هدیرو پر سر اوسېدل. خو اوس مهال د مسعود شریف د سړکونو په ګلدانونو کې اوسېږي او د روضه شریف په شاوخوا سیمو کې په آزاده مخدره توکې څکوي. خلک شکایت کوي له دې سره چې پولیس د معتدینو د کموالي په برخه کې هڅه نه کوي، بلکې روږدو کسانو ته هم دوی مخدره توکې برابروي او پرې پلوري. په مخدره توکو روږدي کسان هم ادعا لري چې مخدره توکي لکه تریاک او پوډر له پولیسو څخه په پیسو رانیسي. زه په ایران کې روږدی شوم، بیا مې تریاک پرېښودل، بېرته راغلم دلته، د غلا په تور ونیول شوم او په زندان کې روږدی شوم. زندان کې پولیسو راته مواد برابرول. د مسعود شریف په ښار او کوڅو کې د معتادو کسانو په منځ کې په مخدره توکو روږدي ښځینه ښځې هم تر سترګو کېږي چې په ازاده توګه مخدره توکي استعمالوي. یوې روږدي ښځې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مراجعه کردی به شفاخانه به فلان جایی که
یک دفعه رفتم سیمو تر کردم، بعد از سیمو باز پس دمی عمل گرفتار شدم.
دبل خلای دامی روختیار ریاست د معتدینو څنګ مشر ډاکټر داوود راتب وایي چې په ټولنه کې فقر او بد اقتصادي وضعیت سبب شوی چې په مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شي.
از مراجعه مریضای خود داشتیم حدود 80
په بلخ کې 80 سلنه روږدي کسان ناری نه دي، اولادې جمله 50 سلنه ماشومان او 50 سلنه نور هم خزینه کسانه برابر وي.
خانم ها را تشکیل داده.
دبل خلای د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر رحمان غلو وایي چې په 2009 کال کې د روږدو کسانو شمیر 30 وروته رسیدو د مهال د کلو په تیریدو سره د زر نور هم لوړ شوی دی. په داسې حال کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي د معتدینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي چې په عین وخت کې د مزار شریف ښاریان هم د معتدینو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې تر څنګ وایي چې د دوی زیاتوالي سبب شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتې شي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
لمزار خمو ریپورت اوریدل او رابشو دلته په کابل کې د رحمت الله افغان لوري جوړ شوی راپورت. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي هر کال په هیواد کې پروزګارو کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي. ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه پرس په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې په وزګار کسانو کې ډیر ځوانان او په ځوانانو کې بیا جونې دي.
په داس حال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارو کسانو شمیر 1.8 میلیونه بولی، خو ټینګار کوي چې هر کال د دوی په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه په ورځ د افغان کوریا له فنی او هرپوي مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل هر کال په افغانستان کې پر وزګار کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي.
په رښتیا هم په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده چې بیکاری له نامنې سره اړیکه لري. د ارقامو له مخې دا مهال موږ 1.8 میلیونه بیکاره لرو او کیدای شي له همدې نه هم لوړ وي، او هر کال 400 زره ورباندې اضافه کیږي چې له بده مرغه زیاتی ځوانان او په ځانګړې توګه نجونې جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سرتاسري ټولنې ویلي چې په هیواد کې د بیکاری کچه د زیاتېدو په حال کې ده او په دې اړه یې خپله اندېښنه هم ښکاره کړې وه. د دې ټولنې مشر معروف قادري څه موده وړاندې له حکومته او پانګوالو وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د کچې د راټیټولو لپاره پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومته غواړي چې باید په پوهنتونونو او نورو کاري او حرفوي موسسو کې تعلیمي نصاب د کار له مارکیټ سره سم برابر کړي. د دې خونې مرستیال عبدالقادر بهمن د افغان کوریا د فني او حرفوي زده کړو له مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل محصلین باید د کار د مارکیټ له غوښتنو سره سم وروزل سي څو د بیکاری کچه راټیټه سي.
محصلینو ته باید داسې زده کړه ورکړی شي چې کله د کار مارکیټ ته داخليږي له ستونزې پرته یې پر مخ یوسي. یو څه چې کولی شي محصلین د کار مارکیټ ته جذب کړي هغه د یو شفاف واضح ستاندرد او د کار مارکیټ غوښتنو سره سم تعلیمي نصاب دی.
ځوانان بیا په دې برخه کې پر حکومت انتقاد کوي، وایي چې د ستونزو هواري ته شوې ژمنې تر اوسه نه دي عملي سوي. راپور نوایي چې د بیکاری له امله اکثر ځوانان په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته ځي، له وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي او کله ناکله په نشه یي موادو روږد کیږي. د چارو کارپوهان دغه حالت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په هیواد کې د بیروزګاری روان وضعیت له جګړو او نامنیو سره اړیکې لري او حکومت باید د دې ستونزې هواري ته اقدام وکړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. تاسو هم درس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې پیدا کړئ. البته کې انټرنیټ مخوینو ازادي رادیو ټکی اورګ کې به د خبرونه تاسو په ژوندۍ باندې هم واوري. په خوست کې د سلورو تنو ځوانانو لخوا د کرکټ لوبې لپاره د 2 کلونو په موده کې په شخصي لګښت په 14 ځمکه کې یو لوی او معیاري لوبغالی جوړ او تیر ورځ پرانستل شوی. د کرکټ ځایي لوبغاړي دې کار ته خوښ دي او وایي چې مخکې د خوست د کرکټ په میدانونو کې د خاورو پیچ نه و، نو دوی اړ وو چې د تمرین لپاره کابل، جلال آباد او یا کوزي پښتونخوا ته لاړ شي. خو د دې نوي لوبغالي په جوړولو سره د دوی د نیمګړتیا ختمه شوې ده. نجیب الله لوخي لسیمې دغه رپورټ را لېږلی.
جهاد سنگین چې په خوست کې په دې لوبغالي پانګونه کړي او د درې نورو ملګرو سره یې د کرکټ لوبغالی جوړ کړی، د دې لوبغالي اړتیا او فکر داسې په ګوته کوي.
داسې کوزو پښتونخوا ته به چې مونږ تللي، هغه میدانونه هم به چلیدل، چمنونه هم به چلیدل، بیا مونږ انډیا ته لاړو، هلته میچونه وي، هغه میدانونه هم چې ولیدل، بیا د خوست کې استعداد ولید او اکیډمۍ او میدانونه هم چې ولیدل، نو مونږ ته به ډېره ګیله درده. نو هر وخت دپاره به مونږ لوبغاړي په مشکلاتو کې ګیر وي، کله به چې بال ورته روان و نو د به چې کوم پوزیشن ورته جوړ کړو چې په دې پوزیشن باید دا بال ونی سم، هغه به یا کاڼې یا لوټ یا تیګه به وویل، یا به په پوزه ولګېده یا به په سترګه ولګېده. نو په هغه وخت کې ما په خپل شخصي دا به صلاح کړی و چې انشاءالله زه په شخصي لګښتم خوست لوبغالی جوړوم تر څو دا کاڼې لوټ میدانونه په شنه چمن بدل شي.
د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ملي ټیم پخوانی کپتان نوروز منګل وایي په خوا د خوست د کرکټ لوبغاړو ته ستونزه دا وه چې دوی به د سیمېټو په پیچ لوبې کولې، او کله به چې نورو سیمو ولایتونو ته د لوبو لپاره تلل نو د خاورو له پیچ سره به پوره بلد نه ول.
کینن چې ډېر د خوښۍ ځای دی چې اوله پرې په خوست کې یو دغسې لوبغاړی وینو چې په هغې کې چمن وي، په هغې کې د خاورې پیچ وي، چې ډېره ستونزه درلوده. دې سره موږ اکثره لکان به کابل ته یا کوزي پښتونخوا ته تلل د لوبو دپاره. هغه مشکلات چې دلته به دوی په سیمنټو لوبه کوله، په کابل کې به خاورې پیچ سره ستونزې وي، نو دې نه به دوی ډېرې تجربې واخلي او د خوست په کچه همدغسې د ملي په کچه د ښه لوبغاړي انشاءالله موږ ور معرفي کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ یو تن استازی اکبر اقبال د دې لوبغالي جوړول د دې قبله به ارزښت بولي چې په افغانستان کې په هر موسم او هر میاشت کې لوبې کیدای شي. د ویل چې کرکټ بورډ به په خوست کې د کرکټ د پرمختګ لپاره لازمه همکاري وکړي.
د شخصي لوبغالي جوړېدل په خوست کې ډېر ضرور و، ځکه په خوست کې مونږ د کال 12 میاشتې کرکټ لرو. دلته ځوانان کوي چې په 12 میاشتو کې کرکټ وکړي. کرکټ بورډ د دوی سره د تل په څیر بیا هم همکاري کوي او کړي هم ده. کله هم چې دوی ته په تخنیکی برخه کې په نورو برخو کې ضرورت وي، کرکټ بورډ به دوی سره همکار وي ان شاء الله.
دی روانه ورده په خوست کې خوشاله مشته ولاندی د کرکټ د یو بل لوبغالي د جوړولو کارونه هم پیل شوه چې د جرمني هیواد د اتلک ډالر په لګښت به 4 پراتون کوڅو میاشتو کې بشپړ شي. تمه ده چې د دې لوبغالي په جوړولو سره به د یو شمېر نورو سیمو په شان د شپږیزي په ګډون یو شمېر نورې لوبي او سیالۍ د خوست په لوبغالي کې هم ترسره کیږي.
په همدې سره رسیدو د رواني خبرونې د خبرونو راپورونو ورستي شیبو ته تاسو کولای شئ لدی ورسته د ورکوښو ځانو پروګرام ته وکشه. زموږ استاسو دی خدای پامان وي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، د دې بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او دوستانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې پسند کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا وکړی شي اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، یو ورځ بیا هم د یادونې وړ ده چې په وار وار ازادي راډیو ته ځینې کسان تلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ورک شوی عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمېره نه وایي. دغو دوستانو ته وایو چې که د تاسې پیغام مکمل نه وي نه نشروو. ګرانو اوریدونکو، ډېر به مونه ځنډه ورځې چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420221211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، یو ورځ بیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي راډیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. یو ورځ بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي، زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې دغه نن تاسو ته به دوه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په اکله معلومات رالیږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه دواړه یو په بل پسې واورو.
دا ګورخان د ارمه ولایت د ګرنسی د ولسوالۍ درې کاله کېږي چې ورک یم، اوس په ناوی کې یم. هر څوک ما ږغ اوري په دغه لمبر دې ما ته زنګ وي 0000 3 5 5 5.
زه د یار ته زنګ وم. ما نوم عبدالرحیم دی، د ګلران د ولسوالۍ. یو کس زموږ سره د درې کاله کېږي چې موږ په کلي کې دی، په نام د اغاګول. السلام علیکم.
ته آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ 0000420 1415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او اوازه دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمېرې ولیکئ. دا ځکه کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپرو د تاسو کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
والی سلام علیکم. زه اسمت الله د هلمند ولایت لشکرګاه څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام پیلم. پوره دوه کاله کېږي چې زموږ یو ورور د محب الله په نامه چې عمر یې پوره 26 کاله دی، د خپل کور څخه د یو لاسي ګاډۍ سره نادرکه شوی دی او د ده په اړه هېڅ معلومات موږ ته نه کېږي چې دی مړ دی ژوندی دی. څوک د ده په اړه معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمېرو خبر راشي: 0015 01 3 0 9.
پیغام یې دغه دی، زما یو ورور دی په نامه د زلمي د لنګر اکا زوی دی، دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. نو هر مسلمان ګوري چې په دې اړه معلومات لري یا دی په خپله دا زموږ اعلان اوري د اسلامي پیرزوی نه مخه دي، موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0015 01 3 0 9. شمېره یو ځل بیا وایه: 0015 01 3 0 9. 100,000 افغانۍ جایزه لري. وسلام. زما نوم سعدلا دی، د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم، د شکر د شلې د کلي اوسېدونکی یم. زما زوی عبدالباسر دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. ما چې د هېڅ مرګ ژبلې معلومات نشته او موږ کوزده ورکړې ده، خلک راته وایي یا مو د خپل ښځه راسه بوځي یا مو خپل سړی پیدا کړي. نو زه د ازادۍ د اورېدونکو څخه ډېره هیله او مهرباني کوم چې ما ته زما د زوی معلومات راکړي چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي: 0015 01 3 0 9 او دغه 0022 2 1 5 په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. وسلام. د ازادۍ د اورېدونکو څخه دا هیله او خواهش کوم چې زما پیغام ورته نشر کړي او زما د زوی معلومات ما ته راوکړي، دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سردار محمد د ایمن ولایت نارسرای د سیمې څخه سره خبره کوم. زما یو ورور د احمد په نامه باندې شاوخوا 2 کاله کېږي چې د خپل کوره نادره کوي. نو که څوک د دوست احمد په اړه معلومات ولري او یا د خپل د اعلان اوري، زموږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي: 0015 01 3 0 9. مارا یو ځل بیا تکراروم: 0015 01 3 0 9.
بله السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل ولایت شنکل فاری خاص شنکل کلی څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه چې 2 کاله کېږي نادرکه ده او دماغي تکلیف لري، که چاته په دې اړه کې معلومات ما ته دي په دې شماره باندې زنګ ووهي: 0015 01 3 0 9.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. اکرام الله ما ننګرهار نه اړیکه نیولې ده. زما یو تره زوی دی، درې میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دی. نظر محمد نومېږي، که چاته راپاتوي زما ته په دې شمېرې اړیکه ونیسي. تلیفون شمېره مې ده: 0015 01 3 0 9.
بلی السلام علیکم. سلامونه نیکلي محترمه تاسو ته درانه وزیر چې قبول کړي خدای دې وکړي جوړ او روغ. پوښتنه مې دا ده ورور جان، زما یو د ماما زوی ورک شوی دی، نن مې زیر فشار دی، موږ غواړو چې دا پیدا کړو. زما د ټلیفون شمېره ده: 0015 01 3 0 9. نو موږ د شخصي خپرونې وخت نه نیسو. خدای
السلام علیکم. عبدالمستر بهار یم، د اورزګار ولایت چرچنوډ پالیس میاړي کنیواله ده. یو سلام د ازادې راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو ته. یو سلام قدرمنو اورېدونکو ته. دې هیلان سره ښه تاسو عمر ده چې مو تر دې وخت په څه به خیر پر تیری. زما دا یاد دی زما یو دا کار دی چې په نوم دې چې دا دې بدرې کار کوي چې ورته کې هر چا ته پاتې او نو به یې سماره دې ماته زنګو. زما دا ټلیفون چې ما را ده 0 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زما یو کازی د ملک نومی دی د بیا درې ورځ کښې ورک شوی دی د سال کښې یو څوک یې واړه په دغسې پر اووه سوه شپږ نوې څلوېښت اووه چا باندې دا زما شمېره ده ما زنګ وایي
مورو بدر کشو وجہ دے کال کی گی اسی مولانا می جی نے جی میں پتن دی تو چا کا پتہ ہے میرا بزان گوئی سپر وا وا چلور درے درے وا با اتو یو سپر وا وا چلور درے درے وا دو اتو یو وسلام
زمان مجید زالی خان میدان وردگ ولاد چنگ دول سوالی خبر کوم زموگا یو رور زموگا یو عزیز ورک شو ایده از زید اما زوی اما نومی شیر محمد ایده پلار نومی نور محمد دا ورو مشرور دین محمد دا دوام رور کریم خان او دا دیر کالا کیگی پاول انقلاب که ورک شو ایده او ری تلیفون کرده وشی ده کندار در غنده پول سوالی که ده دا کار دوی امیر محمد نومی کدا دا غش پخپل آروی آویا بل چاته معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وي صفر اووه اویا څلور سوه او درې اویا صفر صفر دوه اته دا لمبر بیا تکراروم صفر اووه اویا څلور اووه څلور اووه درې صفر صفر دوه اته دغه نمبر ته دې موږ ته زنګ وایي موږ یې د عامه زمن یو د دېرش کاله کېږي چې ورک شوی که هر چاته اړیږه پته وي په دې شمېره دې موږ ته زنګ وي او یا د غږ په خپل اروي وسلام
بله السلام علیکم زه سردار صاحب یم د هلمند ولایت مرجو لفاری زغر سر پټنه کې مې زموږ شناختار تقریبا د 14 کال کې چې په ایران کې نه درک شوی دی چې نو نه دی شراکا او دورو نه داسلام او دورو نه دی مورالی د نوزاد ول صالح چې د نوزاد ول صالح دی د تاک نه شي دن کې دی کې کې د خپل ځان زغاوري او کیا یو بل مسلمان ورک ځان زغاوري مره دې شمارې تر دې نمبر سره اړیکه ونی شي چې پروس ویواله تلور تلور څنګه سره درې دې او دا اړیکه بل شي را شي پروس و درې نه نه یې درې څنګه سره پر درې زه دې رادیو ته مننه یو سلام کوم
زه ګلما د هلمند ولایت د واشر دې زلوی کولاد و دې دن کې مزما یو اکادای چې په نامه د عبدالوایه دې د غتنده دې اشکال کیږي چې دې د یاران د بمیره باس موږ درک نه لرو هر مسلمان ورور که د په اړه درک لري او یا دې د زما غږ په خپله اوري نو ما ته دې په دغه شماره زنګ وکړي 0289 یوولس دو شپېته 15 د دغو نه ورته انتظار دي هر یو لکه جبلالي او عبدالولي او محمد ولي د پلار نوم یې محمد ملا محمد عثمان فکر دی چې د واشیر د ولسوالوی دی په کوم نورځای دی د لوی فولاد اوسېدونکی دی دلته په جلال آباد کې یو سړي ما ته وویل ول دی ما ته په ایران کې را معلوم دی خو هغه د درې څلور میاشتې کېږي چې زه ټلیفون ورته کوم بیا ټلیفون کار نه دی کړی د ازادي راډیو څخه زه ډېره مننه کوم چې دغه زما پیغام ماته نشر کړي او د ده ورونه ورته انتظار دي د ده نوم خپل عبدالوای دی چې د ایران د بندر عباس په ښار کې دی دغه ورونه ورته انتظار دي لکه جبلالي او محمد ولي او عبدالولي ما دې په دغه شماره زنګ وایي چې پر اوسه نه نوي یوولس دو شپېته 15 امریکایي ډالر جایزه لري او سلام به احترام د ازادي راډیو څخه ډېر مننه سلام علیکم
زه شاولي د هلمند ولایت تمرجه ولسوالۍ سره په تماس کې یم محمد ورک سي څلور کال کېږي چې ایران کې دي که چېرې نه معلومه دی نو که چېرې څوک د په معلومات یا د سره یې ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي د را پیدا کړي 0809 23 55 خالماج یو ورور دی نجیب یو ورور دی ورور لږ ثابت تکلیف هم لري بس دا چې اقام کار چا نه شرکیه 50,000 افغانۍ بخشیش ورکوو چې محمد را پیدا کړي وسلام په سلام
بله السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت د ندلیول سره څخه تاسو ته پیغام ته دي چې زما یو ورور شیر احمد نمیږي چې لږ د اعصابو تکلیف لري او د اختر په دویم ورځ د کور څخه نه درک شوی که زما زغ اوري بېرته دې کور ته راشي او که یې څوک معلومات لري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0809 35 44 وسلام خدای پامو
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام هم دومره په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړل په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. که د دغو ورکو شوو عزیزانو دوستانو ونه شو کړی چې د ازادي راډیو دغه خپرونه په ازادي راډیو کې واوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري، او یا هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ به د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. ما فریبا ویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. شورای عالی صلح از حکومت تقاضا دارد تا رهبران علمای دینی که بر طالبان نفوذ دارند در پروسه صلح شامل ساخته شوند و دهاتن از فعالان مدنی و محصلین به خاطر یادبود از قربانیان رویداد شاشهید شمع روشن کردند. برنامه حاضر را با همین گزارش پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. لطفا ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در